لدول راووسي
او تاسو په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې یو ځل بیا له نوریس څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فراه چارواکي د وسله والو طالبانو په بیت کې د لکتر لګه اتو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراه د امنیې قمندانۍ ویان اقبال باهر ازادي راډیو ته د دغې پېښې په اړه وویل چې د طالبانو یوې ډلې تېره شپه د دې ولایت د پولریږي په سیمه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت په معروف ولسوالۍ د وسله وال برید د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د امنیې قمندانۍ لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې څلور وسله والو غوښتل لومړی د ولسوالۍ په لومړي قراول کې د هموي ټانک په وسیله موټر بم چاودنه وکړي او وروسته نور وسله وال د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د افغانستان حزب اسلامي له دې وزارت سره د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ ثبت شوی دی. ښاغلي ارغندیوال ازادي راډیو ته د افغانستان د حزب اسلامي د مرکزي شورا د لومړنۍ کنګرې په اړه چې د پکې ګډون نه و کړی ویلي و چې تر اوسه د ده او د ښاغلي حکمتیار تر منځ یووالی نه دی رامنځته شوی. د ایران او عراق تر منځ پوله کې د سخت زلزلې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 328 کسانو او د ټپیانو شاوخوا 2500 کسانو ته لوړ شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا کړکیچ او نړیوال تجارت هغه مهم موضوعات دي چې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې آسیان په سرمشیزه کې به چې د فلپین په پلازمینه مانیلا کې پیل شوې خبرې وشي. ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. او سعد حریري چې تېره اونۍ د لبنان د صدر اعظم له څوکۍ خپل استعفا اعلان کړه وایي چې هیواد د ایران ملاتړي حزب الله د فعالیتونو له امله د خلیج د عربي هیوادونو لخوا له بندیزونو سره مخامخ دی.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو تاسو کولی سئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وېپنه هم وګورئ او ویلبلی په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. اوسم له مرزي احمد سینه د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د کوربه چین لوبډلې په ماتولو سره دوهم مقام خپل کړ. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د چین د ساحلي فوټبال په څلور اړخیزو لوبو کې پرون یک شنبه افغان لوبډلې چین ته 1-0 او دغه راز ماليزیا ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او د سپینو زرو مډال خپل کړ. په دغه سیالۍ کې عمان لوبډلې د افغانستان، چین او ماليزیا ته په ماتې سره لومړی مقام خپل کړ. د ساحلي فوټبال څلور اړخیزې سیالۍ د چین په کوربتوب د روان میلادي کال د نومبر په 1 نیټه فایل او پرون پای ته ورسېده. په دغه سیالۍ کې د افغانستان، عمان، چین او ماليزیا د ساحلي فوټبال لوبډلو ګډون کړی وو. د احمدشاه ابدالي کرکټ د څلور ورځنۍ سیالۍ نهمه لوبه نن په خوست کې د امو او بس لوبډلو ترمنځ پیل شوه. دغه سیالۍ د اکتوبر په 6 نیټه پیل شوې دي چې د هیواد 50 سنونو د کرکټ لوبډلو په کې ګډون کړی دی. د دغو لوبو غوره لوبغاړی بهیر محبوب دی چې تر دې دمه 1-1 منډې جوړې کړې. دغه راز د فرست کلاس سیالۍ لسمه لوبه هم په ننګرهار کې د سپینغر او مسائنک لوبډلو ترمنځ پیل شوې ده. او یو ډله تحسن کوونکو نن د کرکټ بورډ پر وړاندې د تحسن خیمه ودروله. د دغه تحسن یو تنظیمونکي ضیا ودان ازادي راډیو ته ویل کرکټ د ناکامۍ په لوري روان دی او که مشرانې بدل نشي دوی به د تحسن ترڅنګ د کرکټ بورډ د عمومي رئیس او اجرایي رئیس د فساد اسناد هم محکمې ته وسپاري. د افغانستان کرکټ بورډ بیا وایي چې تحسن کوونکو د خپلو شخصي ګټو پر خاطر په دغه عمل لاس پورې کړی.
وسه مرزو د افغانستان شمال ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په درزه ولسوالۍ کې ځینې بهرني اتباع د داعش د ډلې غړو ته پوځي روزنه ورکوي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع یې څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده خو د ځپلو لپاره یې تر اوسه د په وینا جدي اقدام نه دی سوی. تفصیل به له خان محمد سین څخه واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې د شتون خبرې نوې نه دي. اوس د جوزجان ولایت چارواکي د یو شمېر بهرنیو په تېره د اروپایي هیوادونو د اتباعو لخوا د داعش د غړو په روزلو خبرې کوي او په اړه یې اندېښنې ښیي. د دغه ولایت د والی ویان محمد رضا غفوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فرانسویانو، چچنیانو، پاکستانیانو، عربو او ازبکو په ګډون ځینې بهرني اتباع په دغه ولایت کې د داعش د ډلې غړي روزي. ښاغلی غفوري وایي دغه مسئله څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې، خو تر اوسه د دغه ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدام نه دی شوی.
په داعش ډله کې فرانسویان او ځینې نور بهرنیان شته چې د دغې ډلې د غړیو د روزلو مسؤلیت لري. پاکستانیان او چینایان هم پکې شته. موږ یې تاییدوو چې بهرنیان شته. دوی شاوخوا 15 کسان دي او له کورنیو سره دلته راغلي دي.
سربیره پر د درزه پخانی ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل دغه بهرني اتباع د سیمې ظلمکی چې عمرونه یې د دیار لسو ولسو کلونو ترمنځ دي، د ځان وژونکو حملو او د ماینونو د ځای پر ځای کولو لپاره روزي. ښاغلی حشر وویل د دغو بهرنیو موجودیت د سیمې اوسیدونکي اندېښمن کړي او له دولته غواړي چې د ځپلو لپاره یې جدي اقدام وکړي، او که نه نو د دوی په خبره د داعش د ډلې فعالیتونه به د یاد ولایت نور ولسوالیو ته هم وغځېږي.
له څو میاشتو رئیس د بهرنیو اتباعو فعالیتونه شته. په دغو بهرنیانو کې پاکستانی، عربي، سوډاني، عراقي، فرانسوي او داسې نور موجود دي او د یو لړ تحرکاتو لپاره په روزلو بوخت دي.
د جوزجان ولایت د مسؤلینو په خبره داعش ډله له دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت د درزاب او خوشتېپه په ولسوالیو کې فعاله ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د داعش د ډلې فعالیتونه د هیواد له ختیځو سیمو نه د هیواد شمال او په تېره جوزجان ولایت ته ورسېدل. پخوا تر دې د ولسي جرګې ځینو غړو په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو اندېښنې ښودلې دي، خو پښتنه دا ده چې امنیتي ارګانونه تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د داعش ډلې او د بهرنیو اتباعو پر ضد چې د دغې ډلې غړي روزي اقدام وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش داسې ځوابوي:
عملیات وسیر ما ولایت سمت شمال پلان کردیم.
په شمال کې مو پراخ عملیات پلان کړي. د دغو عملیاتو په پلي کېدو سره به پخوانی وضعیت تکرار نشي او دغه ډلې به وځپو. موږ باید لومړی زمینې برابرې کړو او بیا پر هغو ځایونو چې مخالفین پکې دي ګزار وکړو.
په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې پوهان په هیواد کې د داعش د ډلې فعالیتونه او د ځینو بهرنیو اتباعو لخوا د یاد ډلې د غړو روزل د هیواد د امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخوانی جنرال هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه باید د هوا او ځمکې له لارې دغه ډله وځپي، ځکه د ده په خبره که داسې ونه شي په شمالي ولایتونو کې به د داعش د ډلې فعالیتونه نور هم پراخ شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د جوزجان د چارواکو اداوی خو مو واورېدلې، خو دا یادونه باید وکړم چې تر اوسه د دې ولایت یعنی په جوزجان کې د داعش ډلې د غړو د پوځي روزنې په برخه کې د اروپایي اتباعو د شکلتیا په اړه کره اسناد او شواهد نه دي وړاندې شوي. اوس یو بلې مسلې ته چې دا هم د افغانانو او بیا هم د داعش پرې اړوند ده، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په سوریه کې د البو کمال سیمه بیرته نیولې ده. د رپورټونو له مخې د ایران له ملاتړه برخمن شي عملی شو. څو ورځې دمخه د داعش له لاسه د دې سیمې د نیولو اعلان وکړ. په البو کمال سیمه باندې د ایران له ملاتړ برخمن شیګانو کې یو شمیر افغانان هم شامل وو. صفی الله ستانکسي په دې اړه دغه راپور د رویټرز خبري اژانس په حواله جوړ کړی دی.
د لبنان د حزب الله ډلې جنګیالي او د عراق شیعه ملیشه چې د ایران له ملاتړ برخمن شیعهګانو تر څنګ په سوریه کې جنګېدل د البو کمال کنټرول له لاسه ورکړ. البو کمال په دیروزور ولایت کې موقعیت لري. دا سیمه په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وروستی پټنځای بلل کېده. ایراني ملیشو څو ورځې مخکې د البو کمال د نیولو اعلان وکړ، خو اوس د رپورټونو په اساس دا ملیشه بیرته په شا شوې دي. سوري ځواکونو هم چې د ایران له ملاتړ برخمن شیعه ملیشو او د روسیې د هوایي بمباري په مټ د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه مخته وړي، د چهارشنبې په ورځ د رزور ولایت په البو کمال کې د بریا اعلان وکړ. قومي مشرانو او د جګړې یو څارونکي د دوشنبې په ورځ ویلي شیعه جنګیالي په البو کمال کې له کمین سره مخ شول. یو قومي مشر قهتان غنام العلي ویلي د اسلامي دولت ډلې سخت دریزو د انتحاري حملو په ترسره کولو او د راکټونو په ویشتلو سره خپل تیرستونکي بریدونه وروسته له هغه وکړل چې ایراني ملیشو فکر کاوه داعشانو ښار پرېښی دی. په شیعه ملیشو باندې داعش سخت غریزو د خار له زړنه له هغو تونلونو حمله وکړي چې دوی لمخ کې پکې پټ شوی وو. معلومه نه ده چې د داعش سخت دریزو لخوا په شیا ملیشو باندې په حمله کې څومره مرګ ژوبله اوښتی ده. د شیا جنګیالیو د اتحاد یو قومندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي په البوکمال باندې د حملو مشري د حزب الله خاصو پوځیانو کوله او یو شمېر عراقي او افغان شیا ملیشو یې ملتیا کوله. د رپورټونو په اساس ایران د سوریې او یمن جګړو ته زرګونه افغان شیاګان استولي چې په افغانستان کې توند غبرګونونه پارولي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له ایراني چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره په دې مورد جدي خبرې کوي. پوځي کارپوهان او د سوریې سیاسي مخالفان وایي روسیا په هر قیمت په سوریه کې نیول شوې سیمې د هوایي بمباریو په مټ کنټرولوي او دا کار یې په البوکمال هم کړی دی. په برېټانیا کې مېشت د سوریې د جګړې یو څارونکي او د سیمې خلکو ویلي د یکشمې پر ورځ جټ الوتکو چې د روسیې ښکارېدلې د درېیمې ورځې په مخه البوکمال او شاوخوا سیمې بمبار کړې او لږ تر لږه 50 ملکیان اکثره ښځې او ماشومان یې ووژل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 اشپړنوي او د FM پر 3.5 څپه خبرونه لري او د غرض که تاسو د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري. د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسی پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د افغانستان اړوند یو اقتصادي موضوع ته ورځو چې ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو اووم کنفرانس د سه‌شنبه او چهارشنبه پروسو د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړیدونکې دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر او د ولسمشر دوام مرستیال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي. ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو کانفرنس چې له 2015 میلادي کال راهیسې جوړیږي څه دی او څه اهمیت لري؟ سلیم محمد صالح براته وایي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو په اووم کنفرانس کې به د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو یا هم د اقتصادي چارو وزیران د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو رئیسان برخه واخلي. اووم کنفرانس د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه کنفرانس کې د برخوالو هیوادونو او سازمانونو شمیر په زیاتېدو دی. ویل سوي چې د ریکا په شپږم کنفرانس کې چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر پر درېیمه او څلورمه په کابل کې جوړ سوی و د 30 هیوادونو او 150 سازمانونو استازو برخه درلوده. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي په دغه کنفرانس کې د سیمه ییزو پروژو لپاره پر نویو اقداماتو غور کیږي. د وی دغه کانفرنس د افغانستان لپاره د اقتصادي همکاریو فرصتونه ایجاد کړي دي.
امسال سه پروژه مهم د چارچوب
گذشته دی. وی سه کال درې مهم پروژې د شپږ امریکا د غونډې په چوکاټ کې ومه ناسه ته وړاندې کیږي. لومړی د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو لپاره د افغانستان خزو اقتصادي ورتیاو جوړول، د ریکا د سوداګرۍ او صنایع خونې جوړول او بلدا چې د ریکا په چوکاټ کې د چړونو او ارزونې د مرکز جوړول
د چارچوب ریکا.
د ریکا په اووم کنفرانس کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش برخه ولري. د بهرنیو چارو وزارت وایي ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د کنفرانس لړۍ هغه چوکاټ دی چې توانېدلې په افغانستان جنوبي او مرکزی آسیا کې د سیمه ییز اقتصادي ادغام زمینه برابره کړي. دغه سیمه ییزه همکاري پر اقتصادي وده، د بېوزلۍ پر له منځه وړلو، سیمه ییز اقتصاد او امن راڅرخي. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو معینې عادل راز ویلي ریکا پر افغانستان متمرکز د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو او تجارت د راجلبولو لپاره یو اغیزناک میکانیزم دی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود ازادي رادیو ته وویل کابل توانېدلې د ریکا له کنفرانس څخه په سیاسي لحاظ ډېره ګټه واخلي.
افغانستان توانیدلی په اقتصادی لحاظ تر یو حده له ریکا کانفرنس څخه استفاده وکړي، خو په سیاسي لحاظ ډیره ګټه ورڅخه اخلي. دا اوس هم چې د ریکا بل غونډه جوړیږي د افغانستان موضوع په سر کې ده. د افغانستان په اړه سیمه ییز تعهدات بیا پکې مطرح کیږي. کچیرې په هوښیاري او ښه مدیریت پکې مخکې لاړ شو ډیر مو په ګټه دی.
که څه هم د ریکا د کنفرانس لپاره 12 کاله تیرېدونکي دي، ځین انتقاد کوونکي وایي افغان حکومت نه دی توانېدلی د دې سلسلې له لارې ډېر مشخص کارونه وکړي. د ریکا په کاري ساحه کې د انرژۍ، د ترانسپورټ، د شبکو، د تجارت او ترانزیت په برخه کې د اسانتیاوو په سیمه کې د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ د همکارۍ موضوع شامله ده. د ولسي جرګې د مواصلاتو د کمیسیون غړي حبیبه سعادت بیا په دې نظر ده چې د ریکا په کنفرانسونو کې ځینې لوی پروژې مطرح شوي خو په عملي برخه کې کارونه پات روان دي.
تر کومه ځای چې موږ باید ویني یا موږ لمسوو یا د لیدلو وړ ده، یو څه کارونه شوي دي، مګر په هغه اندازه هغه پیسې چې په افغانستان ته راغلي په دې هکله خصوصا مواصلات دي متاسفانه چې نه دي مصرف شوي.
د ریکا اوله غونډه په 2015 میلادي کال په کابل کې د افغانستان په کوربتوب وسو چې د یولسو سیمه ییزو هیوادونو استازو پکې برخه درلوده. د ریکا دویم کانفرانس د هندستان په پلازمینه نوی دیلی، دریم په اسلام آباد، څلورم په ترکیه، پنځم په تاجکستان او شپږم کانفرانس په کابل کې جوړ شوی و. افغان حکومت وایي د کانفرانسونو د دې لړۍ په مرسته به د سیمه ییز ترانزیت او تجارت په برخه کې د افغانستان د نقش په بیا احیا کولو سره به افغانان له بېوزلۍ خلاص او افغانستان به د سیمه ییزو همکاریو او تجارت په مرکز بدل سي. افغان حکومت وایي ریکا اوس د سیمه ییزو همکاریو په یو مهم چوکاټ بدل سوی چې د سیمه ییزو پروژو لپاره مهمې اسانتیاوې برابروي.
ستاسو پیغام، ستاسو غږ.
الو، السلام علیکم. زه اسد الله عظیمی د غزنی ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم. د غزنی په ولایت کې ډېر سخت د امنی ده، ډېر سخت بدالت ده. نه مسلین پنتونو ته تلی شي او نه متعلمین مکتبو ته. دغه موږ تاسو ته وایو، تاسو موږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوئ. السلام علیکم.
زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم. زما له ټولو قومي مشرانو، دیني علماو، مدني ټولنو او د سیاسي ګوندونو څخه دا هیله ده چې د هغه چا په مقابل کې په سوله ییزه توګه خپل آواز اوچت کړي، څوک چې په نظام کې د افغانیت او اسلامیت له کلمو سره د پردیو په اشاره په تذکره کې مخالفت کوي، او همدارنګه د پارلمان د هغو وکیلانو څخه چې واقعي مسلمانان او افغانان دي هیله لرو د ولسمشر له فرمان څخه تایید وکړي او په تذکره کې د اسلامیت او افغانیت نامه ته ځای ورکړي.
خبرې کوم زموږ قیتونه پوره دي. خبر درته خوشي کوي نه د تاسو څخه خواهش کوو دا رسنیو ته ور ورسېږي. د دوی خاطر کرزي تخفیفونه نه چلېږي، یوه دې په څه خاطر باندې په کومه دلیل باندې نه چلېږي. د تاسو ډېر خواهش کوو چې دغه رسنیو ته باید چې ورسوي او د دولت غټو چارواکو ته باید چې ورسېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د امو افغانانو نظر نمور دل دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره یست. د خبرونه د پای په شیبو کې یو کلیز ژغونو رادیو جرمې 2500 برخه خبرېدو ته چمتو ده. پکې راوي وره
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خواگو آوریدون کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دیو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چه دو مساگل پا مشوارا خدایداد خپل امیدوارا میرمنا کلینیک تا بیولی وا. مساگل خوشالا و خپل مور سرم گولی تا یه ویل دواره تکوه چې نور هم اخیار شم او دیرو خلکو تخی خیلاری وخیم. اوس بواورو چې نازیا او ترور بی بی ده چا پلی دو حیرانی گی.
و نازی تیغ نراتا دیر تاو دخ کارسوا اصلا چه پاس در نووز وزی.
ترور بی بی ورته مې پام دی نه رانه سوځي.
ما به چې بل وخت د غرونو بانډو کې ډوډۍ نه وه پخه کړې، نغاري کې د لرګي هم ډېر اچولي. کانو
خمه مکا و تروری نگوری دا پور تا غر لوچ و لرگویو او بوتو دک دای
ای مکا و نازی لوری دا لرگوی و خوش سوزاو نمو بال لری او رختیا څنګه دې د باندو ژوند دې خوښ شو کنه
او ډېر مې خوښ شو دا شاوخوا کېږدې دا د ورویو غږونه تومره خواږه را باندې لګي چې مه کوه پوښتنه
خی نازو ګلې زما د زړه خبره دې وکړه چې ماشومه وم په دې ورپورتو غرونو کې مې ډېرې مېږې اورې څرولې دي
وی ترورې
هسې راپورې خاندي
زما خو اوس درته پام شو ته خو سم دمه کوچه یې د کوچیانو غوندې خبرې کوې
اخلا خود کوچه یم دا خو چې د ګل ماما پلار ته واده سوم په کلي او کور سوم کنه شپه او ورځ به مو مزلې کولې چې مېږه به ناروغه سوه داسې مې پوګه راړوله
هو نو څوک چې کرته غوړي خوري مېږه پسونه به م پوګو اړوي
چې دا څه ده تم سرلل نه کوچې سوې
وای ترور بیبی کوچې توپ ته خو زه خوشحاله یم خو ناروغې مېږې څه چې وړه ورۍ به م پوګو نه شمه وړی
خیر ده وروره به تکړه سی وپېدې
ترور بیبی زه نه پوهېږم چې ګل ماما زه ته ولې دلته د غره لمنه ته راوستو کېږدۍ راته ودروله
سر مه پسې ګرځوه خپل ژوند کوه دا موم خپله مینه ده یو څو شپې ورځې به دلته هم کوو ته وګوره تېرېږي ای نازی لوری دا تند کی دې سپای چا ته غږیږي ما ته خدا سره ډیر خروړې معلومیږي
ته صبر چې دقیق دې لم مخې وګورم اوهو تور بیبی دا څه کیسه ده
ولی څه خبره ده
دا خو چټه پټه کوچانه پیغله پاس پره ده او دې خو یې اسره روان کړی دی
ګولی زړه دې پټ مشه یو خبر درته وکم
هو وای خدای دادا څه دې ویل
آسه او ما ویل چې پوښتنه به دې ول نه کړې وا او چې اوس خو بل ما سره جوت نه وي
او تا کلی کو کړه تاسو ته لیوانې خبرې وګوره لچا ته پوښتنه وکم
او څه کېږه ما ګول پری او ما ویل چې ما اوس تاله زر غنتو تینا ما اوس تاله نازولی ماشوم نه به دې پوښتنه کړې وا اوس خو به خوشاله وي چې ته مې کلینیک ته راوستې
دا خبرې مه کوه دا خالق به څه وایي چې دا ښځه او خاوند څومره ساده دي هغه ده ډاکټر را روانه ده مخکې زه هم وکتلم وویل چې د ماشوم پته به هم ولګي چې ښه دی که نه ته صبر چې اوس څه وایي
ډاکټرې صاحبې په دواړه لاسونو سلام درته کوم
وعلیکم سلام ته مهرباني وکړه کینه چې کوم دارو ورته په کار وي هغه ټول ورته ښیم رختیا زیره می در باندی ماشوم مخاف ساعتمند ده
اوی پی ایمان خوشحاله شه زیره دویم پا گل بدل شه
گل پری پا یهو گل نه پا زرونو گلو ده ده زیره بدل شه
کور موادن یو بل خبرم ایم کولا
باز را ده باد باشه یهو خبره چه سال خبره خواه که
دا می ویل چې میرمنه ده گیله کری و چه کلینیک تاینه پری خودم که چه نه گل پری
دای دی بخفل زوا بوایی
داکتر سایبه آقا خمیزه که کلینیک تانا پری خودا چه یو خبر آوا
دی چه چی خبره
خوزه شرمه گم ای گل پری زو دی باد مشته ورتا هوایا
نوزه سپوی گم چه ستا پجرو که کمه خبره ده تی بخفل ورتا هوایا کنه
ما دا ویل چه دار دیر کلون از مونگ اولاد نکیده ما وی اسی نه چې په کلینیک کې راته وای چې اسی خوش چټی کلینیک ته راغلی یې مېرمنه دې امیندواره نه ده
نه نه دا ځل به خدای ښه تندرست ماشوم درکی خو ګوره خدای داده خو چې مېرمنه دې کلینیک ته راوسته کنه ماشوم ته خطر او دې ته هم
وای شکر چې د موسی بل مې ومنله کنه زه دې پد مشه زه خو غرق و مغرق
ګوره دا خبره مې ځکه وکړه چې ستا مېرمنې ته وخت په وخت واکسین پکارېږي، ماشوم به معاینه کېږي چې څنګه دی.
وایم چې په نیمه شپه مو وایې راولم به زړه دې بدمشه.
ډاکټر صاحب، کلي ته خو به کله کله راځم، خو دې نه ویل چې په کور کې څه دوامه وخورم که څنګه؟
داسې وکړه چې په کور کې ښه خواړه خوره، درانه شیان به نه پورته کوي، او ګوره په خپل سر به هیڅ دوام نه خوري.
سر سر څومره ښکلی خاندي لیلا، دا څوک ده؟
لورکۍ مې وه بلقیسه. داسې خوشحاله ده چې ټوله ورځ یې په خندا تېره کړه.
ښه شکر، د ماشومانو خندا د ټولنې د خوشحالۍ نښه ده. زه خو وایم چې وړکتون ته به خوشحاله وي.
هو په خدای، هلته یې له نورو ماشومانو سره ښه ساعت تېر دی. طیبې، باور دې وشه چې په هر لمانځه کې درته دعاوې کوم. لیلا، چې طیبې ته دعاوې کوې ولې ماته نه کوې؟ ملیحې، داسې ده چې طیبه په موږ او تاسو ډېر حق لري. د ټولو ښځینه او مامورینو په څنګ کې ودرېده او نام خدای دې وي کامیابه هم شوه.
نه نه، دا کامیابي یوازې زما نه ده، وایې په یوه ګل نه پسرلی کېږي. که تاسو مې ملا نه وای تړلې نو کامیابي ډېره لرې وه.
طیبې، ما خو اسې له لیلا سره ټوکې وکړې، ته په رښتیا د مشرتوب جوهر لرې. ځینې خلک په ځان زحمت تیروي، په خپلو کارونو کې اخلاص کوي، هغه دی چې خدای پاک یې خپل مقصد ته رسوي. لیلا، ته ګوره د تفتیش په ریاست کې د ښځو لپاره د لمانځه ځای، د ډوډۍ خوړلو ځای او ماشومان ته وړکتون، دا ټول د طیبې له برکته دي.
کور ودان، دا ستاسې نیک نظر دی، خو له ما سره یو بل ارمان هم دی.
کوم ارمان؟
خدای دې وکړي چې زموږ د ادارې غوندې په نورو ادارو کې د ښځو حقونو ته پام وشي.
انشاءالله همداسې به کېږي. په یو کتاب کې مې لوستي وو چې له یوې بلې او روښانې شمې نه په سلګونو مړې شمې بلېدای شي.
واه نام خدای، دا څومره ښکلې خبره! په رښتیا هم چې د یوه وطن د خلکو ترمنځ یو زړهوالی او یو بل ته درناوی وي، خلکو ته یې لویه خوشحالي او لوی بری په نصیب کېږي.
اسلام، څه چورتونه وهي؟ مخې ته مې انګور درته ایښي دي، هیڅ ورته ګورېم نه.
صابر کاکا، نه خورم.
ولې؟ په نه خوراک راته ناست یې که څه؟
تر هغو چې زما خبره مو نه وي منلې، ستاسو په کور کې به په څه شي څکه منه کړم.
ستا کومه خبره زوی جانه؟
صابر کاکا، هغه خبره تا ته ښه معلومه ده. دا څو ورځې کېږي چې میرمن مې ګلالۍ دلته راغلې ده. که دا خبره وځنډېږي خدای مکه خفګان به راشي.
اسلامه، دې خبرې ته زه هم په اندېښنه کې یم.
خو له اندېښنو به څه جوړ شي؟
پوهېږم چې له اندېښنو څه نه جوړېږي. کور یې ودان، دوستان او خپلوان هم راغلي وو.
نو تاسو بیا د دوستانو خبره هم نه منئ؟
منو یې، ولې به یې نه منو؟
نه چې منئ خو بسم الله کوي. همدا اوس دې ګلالۍ راسره ځي چې لانجه غوڅه شي.
ګلالۍ به ولې نه درسره ځي زوی جانه؟ خپل کور یې دی. خو خبره بله ده.
نو دا بله کومه خبره ده چې د ګلالۍ د تګ مخه نیولې ده؟
هغه دوستان چې راغلي وو ویلې چې له خان صاحب دلاور خان سره هم لیدلی دي.
نو بیا خو خبره بیخی جوړه ده، نه پوهېږم چې تاسو ولې اندېښنه ورته کوئ.
څه ووایم اسلامه زویه، ځینو خبرو ته دې سړی اندېښنه وي.
نو تاسو خو به له هغه دوستانو خپلوانو پوښتنه کړې وي چې زما له پلار سره لیدلې کتلې دي.
هو، ټولې خبرې راته کړې دي، ویلې چې له خان صاحب سره مو هر څه یاد کړل او خان صاحب هم راته غوږ و.
نو بیا خو خبره خلاصه ده، اسې خوش اندېښنې ولې درته اچوئ؟
خبره خلاصه ده زوی جانه، خو خان صاحب داسې سړی دی چې څوک په هو او نه پوهېږي. له واده مخکې له ګلالۍ سره قول کړی و چې مکتب ته به یې پرېږدي، خو په خپل قول یې خاورې واړولې.
چې داسې ده نو د خدای په امان، زه درنه لاړم.
اسلامه، څه کوې ته؟ لږ صبر چې زه مې له ګلالۍ لور سره دا خبره یاده کړم چې هغه څه پکې وایي.
گران
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې خدای داد خپل میرمنه ګلپری کلینیک ته راوستې وه چې د میرمنې او د راتلونکو ماشوم د روغتیا ډاډ حاصل کړي. بایده دی چې میندې او پلارونه د اولادونو په روزنه کې ډېرې هلې ځلې وکړي چې اولادونه یې د ټولنې په درد وخوري. پوښتنه، ستاسو په نظر د اولادونو په ښه روزنه کې کومو ټکو ته پام وشي چې د ټولنې او کورنیو لپاره خیر او ښېګڼه پکې وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شمېره را ولېږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر مونږ را رسېږي.